دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو غونډه جوړیږي چې له افغانستان څخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پکې برخه اخلي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تمه کیږي چې د افغانستان د پولیسو د ځنګړیو قیتو درې تن کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محکمه سي. د هلمند په واشر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې، درې امریکایي سرتیري یې زخمیان کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسایلو مخالفتونه یوې خواته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنې سره وکړې. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه کیږي چې د افغانستان د پولیسو د ځنګړیو قیتو درې تن کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محکمه سي. د دوی محکمه د اداري فساد درنو جرمونو پر ضد د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې جوړیږي. د افغانستان د لوی څرنوالي ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې کسانو یو تن د رشوت د ورکړې پر مهال نیول سوی او دوه تنه نور د ده شریکان بلل سوي دي. د ښاغلي رسولی په وینا، لومړی کس غوښتل د 80,000 امریکایي ډالرو رشوت په ورکړې د اختلاس د یوې بلې دوسیې په اړه د څېړنو لوری بدل کړي.
یک نفر شخصی که بلفیل در زمان عزیز،
یو تن بلفیل د هغه قضیه په تړاو نیول شوی چې څارنوالۍ څېړنه کوله. دا قضیه د پولیسو د ځانګړو قطعاتو اړوند دوسیه وه. دې کس غوښتل چې د رشوت په ورکړې د دې څېړنو لوری په یو ډول بدل کړي. دوه تنه نور په دې قضیه کې له نوموړي سره د شریکانو په توګه نیول شوي چې نن یې علني محاکمه پیلېږي.
ښاغلی رسولی وویل، د پولیسو په ځانګړي قطو کې د 216 میلیونه افغانیو د اختلاس احتمالي اختلاس د دوسیې په اړه د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز څېړنې دوام لري. د هلمند په واشر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او درې امریکایي سرتیر یې ټپیان کړل. هیڅ وسله والې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مسؤلیت یې نه دی اخیستی. د امریکایي ځواکونو یو ویندوی پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل، په هلمند کې یو افغان عسکر پرون ماسپښین پر یو درېو امریکایي عسکرو ډزې وکړې. هلته ائتلافي عسکرو د حملې د پایته رسولو لپاره پر افغان عسکر ډزې وکړې او هغه یې وواژل. د هلمند د والي ویندوی عمر ځواک د فرانسې خبري اجنس ته وویل چې په دین خطه کې یو بل افغان عسکر هم وژل سوی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 300 سمندري عسکر به په پسرلي کې هلمند ته واستوي. د بلخ مدني ټولنې له حکومت غوښتنه کوي چې د فرخوندي قاتلین علني محکمه کړي. په مزار شریف ښار کې د فرخوندي د قتل د دوهم کال په اړه غونډه کې یو شمیر مدني فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د ښځو په وړاندې د تشدد په کمولو کې ناکامه سوی. هغوی پر حکومت له دې عمله هم انتقاد وکړ چې د فرخوندي د قتل پیښه له ابهامه ډکه پاتې سوې. په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د ځانګړي څارنوالۍ مشر فوزي حمیدي وویل که حکومت جدیت خپل نه کړي، د افغان ښځو حقونو وضعیت به لا پسې خراب سي.
زه د افغانستان له جمهوري دولت غواړم، لکه څنګه چې فرخنده پر سړک وهل شوه او سنگسار شوه، هماغسې باید هغه کسان چې د دې د قتل په برخه کې د اعدام حکم ورباندې شوي د خلکو په مخ کې علني اعدام شي.
فرخنده د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په 19 نیټه د کابل ښار په زړه کې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور وهل وژل سوه او بیا وروسته وسوځول سوه. او ټاکل شوی ده چې جاپان د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره 8 میلیونه ډالرو مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزارت د اماډیکو رئیس محمد اسماعیل کواسی ازادي راډیو ته وویل، د دې مرستې هوکړه لیک به نن په کابل کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او په کابل کې د جاپان له سفیر سره لاسلیک کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د مرسته به د جاپان د مرسته به په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي په درملنه او وقایه ولګول سي.
Azadi Radio.
دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر اورزلان ون ډرلین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارت کړ چې جرمني له ناټو تړون پوروړی دی. هغې د ټرمپ دا وینا هم رده کړې چې برلین به امریکا ته د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د جرمني له صدراعظمې انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې برلین باید د ناټو پور پرې کړي او امریکا ته باید د دې لپاره چې د جرمني دفاع کوي پیسې ورکړي. د جرمني دفاع وزیر اورزلان ون ډرلین پرون په یوه اعلامیه کې چې د ډونالډ ټرمپ په ځواب کې خبره شوه وویل د ناټو د پور هیڅ حساب نشته. د ناټو غړیو په 2014 میلادي کال کې موافقه وکړه چې تر 2024 میلادي کاله به هر غړی هیواد د خپلو کورنیو ناخالصو تولیداتو 2% د دې تړون د دفاعي مصارفو لپاره ځانګړی کوي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل ویلي دي چې حکومت یې دې تړون ته متحد دی. د جرمني د دفاع وزیر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دفاعي لګښت د زیاتولو په پلان کې یوازې ناټو نه بلکې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ثلاثي ماموریتونه او له داعش سره مبارزه هم شاملېږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په لیدنه کې پر یو لړ مسایل مخالفتونه یوې خوا ته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنه یې سره وکړه. په پیکینګ کې د ټیلرسن او شي تر دې کتنې څو ساعته مخکې د شمالي کوریا حکومت د یو نوي پیاوړي راکټي ماشین ازموینې اعلان وکړ. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د خپل راکټي صنعت د نوي پرمختګ وستایي. تر دې ازموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړل چې سیمه ییز کړکیچ خطرناک حد ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ختیځې آسیا ته د ریکس ټیلرسن لومړی رسمي سفر دی. هغه په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر خبرو وروسته وویل
جمهور رئیس ټرمپ له تاسو سره خپلو ټلیفوني خبرو ته ډېر اهمیت ورکوي. نوموړی د دوړخیز درک د زیاتېدو او حتی په راتلونکي کې د سفر د امکان په تمه دی.
د چین ولسمشر وویل ولسمشر ټرمپ سره یې د فبروري په میاشت کې ټلیفوني خبرې وکړې. د همکاریو د پراختیا ژمنه یې وکړه او یې منله چې د امریکا او چین د اړیکو د مثبتې پراختیا هڅې به وکړي. او عراقي ځواکونه د موسل زاړه ښار ته نږدې له داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موسل د لویدیځې برخې د نیولو لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځانګړي ځواکونه د موسل په لویدیځ کې د النور مسجد پر لور خوځېدلي دي. د لویدیځ موسل خلک د تیښتې په حال کې دي. د موسل ښار د لویدیځې غاړې د نیولو لپاره عملیات له 2 میاشتو راهیسې روان دي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمغغله ازادي رادیو ناوړی دوستان تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زمغ په پانا ازادي رادیو .com کې هم وګورئ او همدارنګ ویل ولې ازادي رادیو .com ته ورغلی. هلته کولای شئ چې زمغ نور ریپورتونه او مطالب ل اکسونو په ځینو مواردو کې ل ویډیوګانو او تفصیل سره پیدا کړئ. په دې خبرونه کې وړاندې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په متحده ایالاتو کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې په بلخ ولایت کې سلګونو تنو مدني فعالانو د فرخوندې د وژل کېدو د دویم تلین یاد پر ځای کړ. د هلمند والی وایي چې ژمی د سرتیرو په روزنه او تجهیز تیر کړی او ډېر زر به لوی پوځي عملیات پیل کړي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کوچی د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د سار موسسې موندنې ښیي چې افغان ښځې لا هم په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو له دې خبره وو چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په متحده ایالاتو کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. ټاکل شوی چې دا نړیواله غونډه د 4 شنبې په ورځ په واشنگټن کې جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د غونډې کوربه وي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
افغانستان به روانونی په واشنگتن کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په کنفرانس کې له هغو ګډون کوونکو وی چې امنیت یې په مستقیم ډول داعش له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې نړیوال کنفرانس کې به چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړیږي د نړۍ د 18 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په واشنگتن کې د کنفرانس هدف د داعش د ماتولو لپاره د نړیوالو د ګډې مبارزې پیاوړي کول او چټکول دي. د کنفرانس ګډون کوونکي به د داعش د همکارانو فرعي شبکو او مالي سرچینو د بندولو او همداراز په عراق او سوریه کې د دې ډلې د پناه ځایونو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې د واشنگتن په کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ به د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره وګوري.
غرض اشتراک در نشست
د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم. د دغه سفر په لړ کې به په یاده ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر هغو ستونزو رڼا واچوي چې له داعش سره د نړیوالې مبارزې غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28مه یو فرمان صادر کړ چې د امریکا له دفاع وزارت او د ګډو ځواکونو له لوی درستیزه پکې غوښتل سوي چې د داعش د شکست لپاره د ضروري اقدامونو یو ابتدایي لیست یا طرحه ورته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پلان جزئیات لا پټ ساتل شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فعالیت د پراختیا له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نه دی ویلي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت او له دې ډلې سره د مبارزې په اړه به د واشنگتن په غونډه کې پر کومو ټکو ټینګار وکړي. خو پرون یې په کابل کې خبریالان ته وویل چې افغانستان ته ستره ستونزه هغه تروریستان دي چې ځالې په بهرنیو هیوادونو کې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بلخ ولایت کې په سلګونو تنو مدني فعالانو د فرخوندی د وشل کېدو د دویم کال په مناسبت یو اربیا پر حکومت غږ وکړ چې د فرخوندی قاتلان دي په علني ډول محاکمه او سزا ورسول شي. د بلخ مدني فعالانو د فرخوندی د وشل کېدو د دویم تلین په مناسبت غونډه کې ویل چې حکومت نه دی توانېدلې څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو په پیښو کې کموالی رامنځته کړي او په دې برخه کې مجرمینو ته سزا ورکړي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ راکړي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو د فرخوندی د وژل کېدو د دویم تلین د لمانځنو پر مهال له حکومت څخه وغوښتل تر څو د فرخوندی د وژل کېدو عاملین د پام محضر کې اعدام کړي. د بلخ مدني فعالان د ملي یووالي حکومت د فرخوندی په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې په اړه په بې پامۍ او کمکارۍ تورنوي او له حکومت څخه غواړي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي. په بلخ کې د سازمان مردمی افغانستان یا د افغانستان د خلکو مدني بنسټ مشر نجیب پایکان د فرخوندی د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل دولت سربیره پر دې چې د فرخوندی د قتل دوسیې په څېړلو کې پات راغلی ترڅنګ یې نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو نورو پیښو ته هم رسیدګي وکړي. هغه یې په اړه وویل دی وایي دولت تر دمه د فرخوندی د قضیې په اړه بې پامه پاتې شوی دی او که حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو نورو پیښو ته هم رسیدګي ونه کړي او د خلکو غوښتنو په وړاندې غلی پاتې شي نو د خاموشي به حکومت ته ګرانه تمامه شي. د بلخ د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د منې سرانوالۍ چارواکي هم د فرخوندی د وژل کېدو په پیښه کې پر مرکزي حکومت نیوکه کوي او وایي که دا ډول پیښو عاملین مجازات نه شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به نورې هم زیاتې شي. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د منې سرانوالۍ مشره فوزیه حمیدي وایي سره له دې چې حکومت د فرخوندی د پیښو څېړلو په خاطر یو 13 کسیز هیئت جوړ کړ او 15 تنه یې د هغې د قتل په تور پاشه د مجازات محکوم کړل خو باید د فرخوندی د وژل کېدو عاملین دی په عام محضر کې اعدام شي.
اما ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی تقاضا دارم و نمیتو که فرخانده در روی سرک سنگسار شد، تیرباران شد و سنگای کلان به سر سینی ازیافتید و نمو کسایی که حکم اعدامش صادر شد باید در حضور عام علنی باید اعدام شود.
په داسې حال کې په بلخ ولایت کې د فرخوندې د قتل پیښې ته د دولت د ناسمې رسیدګۍ په اړه مدني فعالان اعتراض کوي چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواکې کمیسیون د تازه راپور پر اساس د روان کال په ترڅ کې ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کابو 10% زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیبزی، آزادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار تر سفر وروسته د یو شمېر راپورته شویو خبرو او دغه هیواد د مرستو او همکاریو د ژمنو په اړه هم مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي، روسیه او امریکا باید په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې شریکې او افغانستان په خپل منځ کې د همکارۍ په میدان بدل کړي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي اتمر دغه څرګندونې د روسیې له سپیوتونیک خبری آژانس سره په مرکه کې کړي دي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې ښاغلي اتمر یاد خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي، افغانستان هیله لري چې د نورو کلیدي لوبغاړو په ګډون د امریکا او روسیې لپاره د همکارۍ پلیټ فارم وي، ځکه د نوموړي په خبره کابل غواړي چې د ترهګرۍ او مخدر موادو پر ضد په مبارزه کې بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي، د روسیې انټرفاکس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان د کړکېچ په اړه د خبرو لپاره د اپریل پر 14 نیټه په مسکو کې د یو نړیوال کنفرانس تابعه شوې ده. په مطلب کې د یاد خبری آژانس په اوله راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي په دغه کنفرانس کې د امریکا متحده ایالاتونه هم وربلل شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی اتمر په یاد کنفرانس کې د طالبانو ګډون نه دی رد کړی او ویلي چې کېدای شي طالبان هم پکې برخه واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو خپله سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې ده. روسیې ته د حنیف اتمر سفر رښتیا اندېښنې لرې کړې دي. ویسا لیکلي، د ملي امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ښاغلي اتمر سفر او له روسي چارواکو سره یې خبرو اترو هغه اندېښنې لرې کړي چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په تړاو له دوی سره پیدا شوي وي. د سر مقالې لیکوال لیکلي، دا ډیره د خیر خبره ده چې د سیمې له یو مهم هیواد سره د افغان حکومت اړیکې بیرته عادي کیږي. خو د سر مقالې لیکونکي په خبره خدای دې وکړي چې د ښاغلي اتمر دغه ډاډ د ولسمشر غني د هغو ادعاو تکرار نشي چې پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې له رسنیو سره کړی وي او ویلي ول چې پاکستان سره د 13 کلونو ستونزې په 13 ساعتونو کې حل کړي. خو په سرمقاله کې راغلي، دا هیڅ کله په دې معنا نه ده چې افغان چارواکي له روسیې او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم ژبه نشي پیدا کولای، بلکې د خبره دلته د دوه اړخیز خلوص او د ستونزې د هواري لپاره د ارادې شتون مهم دی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. د هلمند والی وای چې په ژمی کې دوی د خپل ځواکونو په تجهیز او همدارنګه روزنه بوختو او په نږدې راتلونکي کې په دې ولایت کې پراخ عملیات پیل کړي. حیات الله حیات پرون په یو غونډه کې د هلمند د نامنیو اساسي لتون ته اشاره وکړه. په اړه یې له سیمې څخه د الیاس تای رپورټ اورو.
د هلمند والی وایي د کوکنارو پراخه کروندې، د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله د نامنیو لوی عامل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولې ویل، ژمی د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز تر څنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخه پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د غسیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې وکال کې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاته شوي دي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عوائد یا د مخالفینو لاس ته راځي، هغه یوازې هلمند د ټول افغانستان د عوائدو د دښمن سره مساوي ده. که هغه د کوکنارو د کیس نه دي، که هغه د موادو مخدر د قاچاقو نه دي، او که هغه د موږ د ملي شتمنیو معادنو او قانونو نه دي، اگر پیسے سے دو لاس تراؤڑی اگر نئے آواز دا چھ دکھمن پہ ہلمان کے بلکہ پٹول افغانستان کے پل جنگی معاشی دے ہلمان پہ پیسوں باتے چلے دے منگا لوری سرحد دے دواہی وادونو سرا او اگر دس سرحد یا دے نورن حد چھے پدہ اگر تیرو انزل سکالو جاگے تا توجو دے آمن کھولو دے پارا نگر شوی.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلونو نیوکه وکړه. وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ سوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. والی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنوی له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. ده وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
یوه بله لویه ستونزه د دې نامنیو دا ده چې متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تېرو کلو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې، د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچیانو د ګمارنې په اړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزي حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو، ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9.5% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 9.5%
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لا له وړاندې په ندالي کې عملیات پیل سوي دي، او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده، او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول سوي دي. خو بې ځایه سوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او نورې د ګریشک او ندالي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلونو په خبره ژر به د وسلوالو له ولکې وایستل سي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د سهار موسسې موندنې ښیي چې افغان ښځې لا هم په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ښځو په برخه کې بېعدالتي، په سیاسي پرېکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نه موجودیت، او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه عمده ستونزې دي چې د دې موسسې چارواکي ورته اشاره کوي. په اړه یې د عبادالله هننزي راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسې د افغان ښځو د ستونزو د رابرسېره کولو په هدف د هیواد په 15 ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. د دغې موسسې غړو د یک شنبې پر ورځ په کابل کې د یادې سروې د موندلو د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو ستونزې د ولایتونو د شرایطو او هلته حاکم وضعیت ته په پام توپیر لري. د دغې موسسې غړي شاه محمود مل په دې اړه وویل د هر ولایت د اړتیاو او شرایطو پر بنسټ مو د ښځو ستونزې رابرسېره کړي دي. د مثال په توګه په هرات ولایت کې ډېرې ښځې کلیدي بستونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري، په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې روغتیایي خدمتونو او عدالت ته نه لاسرسی د ښځو عمده ستونزې جوړوي. په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې روان کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال بلل شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 8% کې زیات شوی، چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5515 پیښې ثبت شوي دي، چې ګڼې یې د کورني تاوتریخوالي پیښې دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شامل دي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسې موندنې دغه شان ښیي چې هغه ښځې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي کوم چې غواړي انتخاباتو ته ځان نوماند کړي. د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې، د یو شمېر کړیو له لورې د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامني هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. په ورته وخت کې په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواري وایي ښځې په ډېرو برخو کې خپلواکي نه لري، او په سیاسي پرېکړو کې هم ورته سمه ونډه نه ورکول کېږي. دا غلی شینواری په باور په افغاني ټولنه کې هغه ښځې بدې ګڼل کېږي چې غواړي سیاسي فعالیت وکړي او یا هم انتخاباتو ته ځان نوماند کړي.
دغه تعریفونه د ښې ښځې چې دي په افغانستان کې هغه ښځې دي چې چوپي، خپل حق ونه غواړي، غږ اوچته نه کوي، نو کله چې دغسې ښځې راولاړېږي چې انتخاباتو ته لاړې شي، خپل ځانونه کاندید کا، نو د دوی اولین دغه دایي چې دوی باندې د بدې ښځې ټاپه لګول کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ملیحا حسن بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په انتخاباتو کې د ښځو ستونزې رابرسېره او د حل لپاره یې اقدام وشي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسه وایي چې د خپلې سروې بشپړ راپور به په راتلونکو کې خلکو ته وړاندې او اړوندو ادارو ته یې هم وسپاري چې د حل لارو په برخه کې اقدام وشي.
افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسي هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې او موافقه شوې. احمد تکلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې د ملي امنیت سلاکار مسکو ته د سفر پر مهال له روسي چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې دننه د روسي هلیکپټرو د ترمیم د ګډ ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې. انټرفاکس خبري اژانس د افغان حکومت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې کابل د داسې یو ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې او د روسي هلیکپټرو د جوړولو د کمپنیو پلان ته انتظار کوي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا ورکشاپ به د افغانستان حکومت جوړوي، خو دی وایي چې د روسي هلیکپټرو کمپنۍ به یې تخنیکی چارې ترسره کوي.
موږ د افغانستان د پاوځ په لیکو کې لسګونه روسي تیارې کارو، څه لوجستیکي او څه جنګي. د دوی د ترمیم لپاره هو په دې ملاقات کې ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال سره درلود، پر دې خبرې شوي دي چې که ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي، البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور وي، ولې تخنیکي همکاري چې مثلا د جواز او لایسنس ورکول دي هغه به د روسیې د کمپنۍ وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف او نورو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غورزنګ وایي د ملي امنیت د سلاکار له سفر مخکې د افغانستان د دفاع وزارت پلاو روسیې ته سفر کړی او په دې اړه یې له روسي چارواکو سره مفصل تخنیکي بحثونه کړي دي.
مخکې د دې سفر څخه هم د افغانستان د دفاع وزارت تخنیکي هیئتونه روسیې ته تللي وو او په جزئیاتو هلته په دې بحث شوی. دا بحث هغه بحثونو ادامه وه. طبعا موږ د خپلو هغو تجهیزاتو د ترمیم لپاره چې روسي حق لري دغسې ورکشاپ ته ضرورت لرو او په دې ملاقات کې هم په دې باندې خبرې شوي دي.
په پخوانیو رژیمونو کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د بګرام په هوایي اډه کې د روسي وسلو او تجهیزاتو د ترمیم یو لوی ورکشاپ درلود، خو د شوروي اتحاد له پرزیدو لنډه موده وروسته چې د افغانستان حکومت هم د مجاهدینو لخوا نسکور شو، د افغانستان پوځ له خپلو ټولو امکاناتو او تجهیزاتو سره له منځه ولاړ. پر 2000 لومړی کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان پوځ تر ډېره په امریکایي وسلو سنبال شو، خو روسي هلیکوپټر او کلاشنکوف لا هم په تیرو 15 کلونو کې د افغان پوځ د تجهیزاتو مهمه برخه پاتې شوه. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو وویل افغان پوځ ته به د M-18 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې د پیرلو لګښتې امریکا او ناټو ورکاوه امریکایي هلیکوپټر ورکړي. خاغلی اتمر له انټرفاکس خبری آژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د یو هیواد پر ځای د بل هیواد تجهیزات غوره نه ګڼي، بلکې غواړي هم له امریکایي هلیکوپټرو او هم له روسي اغو کار واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
کامران غمشریک له زابل نه په راستولي سمس کې لیکلي چې د کابل کندهار لوی لاره د ژمي نوروسته ډیره خراب شوې او دولت باید رغولو ته پاملرنه وکړي. محمد فهیم د میدان نه لیکلي دي هغه رشوت اخیستونکي چې د پولیسو د خاص کتې څخه دي او نن محاکمه کیږي باید په سخت سزا محکوم شي. او انور احمدی د لغمان نوای چی کاش کی یو خول سمشر مدرلودای چی پاکستان ته غخمدون کې جواب ورکړی و. عبد الواحد مدقق د لوګر نوای په لوګر کې د برق پای نشته دی او له حکومت نه غواړو چی په دې ولایت کې د برق او برېښنا لپاره ستنې ولګي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ او زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې د ازادي راډیو رپورټونه، خبرونه، اونیز پروګرامونه له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. اوس هم 12:30 شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
تمه ده چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړیو خطو درې تنه کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محاکمه سي. د هلمند په واشر ولسوالۍ کې افغان سرتیری پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او درې امریکایي سرتیری ټپیان کړل. د بلخ مدني ټولنې له حکومت غوښتنه کوي چې د فرخوندي قاتلان علني اعدام کړي. ټاکل شوی ده چې جاپان د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت سره 8 میلیون ډالر مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسایلو مخالفتونه یوې خوا ته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنې سره وکړې. د جرمني دفاع وزیر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارت کړې دي چې جرمني له ناټو پورې وړې دي. او عراقي ځواکونه د موسل زاړه ښار ته نږدې له داعش سره په سخته جګړه کې ښکېل دي.
دوستانو خبرونه مولا اسادی راډیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصیلی په اسادی راډیو .com کې وګورئ. ټاکل شوی چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. د لیدنې ځکه مهمه بلل کېږي چې عباس او سیسی دواړه په روانه میاشت کې واشنگتن ته ځي او هلته د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهور ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپلو لومړنیو بیانونو کې ویلي چې عبدالفتاح السیسی ښه مشر ګڼي او ښه روابط ورسره غواړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات تروري.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. عباس او سیسی په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ترمنځ سیاسي روابط نازک دي. د فلسطیني ادارې مشر په نږدې وخت کې واشنگتن ته ځي او هلته به له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. یو فلسطیني چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې محمود عباس به د اپریل په لومړیو کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره خبرې وکړي. عباس او ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورسپانیا الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السیسی به د اپریل میاشتې په پیل کې له ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنگتن ته ولاړ سي. په رپورت کې ویل شوی چې سیسی د ولسمشر ټرمپ په بلنه واشنگتن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سیسی لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به را روانه میاشت مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرائیل او فلسطین د زړې لانجې د راسپړلو هڅې کوي او د ولسمشر ټرمپ یو لوی سلاکار تیرونی له محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ټرمپ هم څو ورځې وړاندې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ټرمپ تر دې کتنې وروسته وویل چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندیز پورې محدودې نه ګڼي او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یو دولت د جوړېدلو نظر منلای شي. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ټرمپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یو ائتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ائتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د سولې تړون کړی، نو له دې امله په سیمه کې د سولې هغې پروسې ته چې د ټرمپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډېر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحدو ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به وګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بنگلاديش ستري محکمې د هغه سختريزي اسلامي ډلې د پخواني مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړې چې په 2004 کال کې په ډاکا کې د برتانیا د وخت پر سفیر د حملی اصلي طرح بلل شوی. د بنگلاديش حکومت په تیرو څو لسیزو کې پر حکومتي ځواکونو د دې هیواد پر اقلیت ډلو د حملو په تړاو په لسګونو سختریزي او د هغوی مشران نیولي او اعدام کړي دي. نوریاس نوری په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسئ.
د بنگلاديش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخواني مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دوو نورو ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګري په 2008 کال یوې محکمې په ډاکه کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی و. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوی و چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهت ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له 196 کسانو سره ټپي شوی و خو درې پولیس افسران پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمېر سختدریځو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. بیا پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلاديش له ولسمشره د عفي غوښتنه کولی شي خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سختدریځو د ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنگلاديشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنګلاديش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی وو. بنګلاديش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو، بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو د یو لړ خونړیو حملو شاهد دی. که څه هم په بنګلاديش کې د اکثر حملو مسؤلیت القاعده او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی خو د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت یې د ملامتۍ ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسئ. د ورزش په دې خبرونه کې زه سبون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم میدانونو هرکلی وایم. د لوبو په میدان کې د تیرونې د ورزشي خبرونو ترڅنګ به د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر سره د دوی د راتلونکي سیالیو په اړه مرکه واوري.
زمونږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمرینات کړي، مسابقې کړي او خپل لوبې کړي چمتو دي الحمدلله.
او د دې ترڅنګ به د سپین غر بازارونو د فوټبال ټیم غړي ایمان نبی زاده سره آشنا شي چې په دې وروستیو کې ښه ځلیدلی.
غواړم چې یو وار د افغانستان ملي سرود پد با ټول افغانان ته دایر شي. ډیر خوشاله زره د ماته ډیر افتخار ده.
او د خبرونه پروسی شي بلکې به په 1415 نیم کال کې د سپورت د پرمختګونو او ستونزې پاړه د یو شمېر هیوادوالو نظر نه هم واوري. خو د خبرونه په پیل کې د تیر اونۍ ورزش خبرونه له واسیل وسال څخه اورو. شغله وسال په خیر علي خبرونه ته او کړه ته وایي چې تیر اونۍ د سپورت په ډګرونو کې څه نوي و.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د خبرونه ټولو مینوالو ته. په تیرونۍ کې که یو خوا افغان لوبډله په هندوستان کې د آیرلند په وړاندې په سیالیو بوخته ده، بل خوا د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته سفر لري. همداشان د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز توپ اچوونکی محمد عرفان او یو شمېر نورو لوبغاړو باندې چې په سوپر لیګ سیالیو کې درغلۍ کړې وې له لوبو کې نیولې دي. او اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 ورځې لوبه کې له آیرلند لوبډلې ماته ومنله. آیرلندي توپچونکو ښه پیل درلود او داسې اټکل کېده چې ښایي افغان لوبډله په سلو منډو کې راټوله کړي، ځکه د افغانستان 15 د سر لوبغاړي د 500 منډو په جوړولو سوځېدلي وو. خو د راشد خان او ګلبدین نایب خې ملګرتیا او پندوسیز جوړولو او د غرض د شفیق الله شفق تیزی پندوسیز جوړولو د افغانستان د منډو شمیر تر 204 شپیتو ورسو. دا لومړی ځل دی چې په یو لوبه کې په اوم اتم او نهم نمبر راوتونکي لوبغاړي درې وړه پندوسیز پوره کوي. آیرلینډي لوبغاړو ښه لوبه وکړه، که څه هم سټرلینګ د 99 منډو په جوړولو او د سلیز پارمان د 90 په توپ آوټ شو، خو د بالبرن تیزی لوبې او 50 منډو آیرلینډي لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. د 50 ورځنیو لوبو د لړۍ په تیرو ترسره شوو دوو لوبو کې افغانستان آیرلینډ ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف سفر کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د قرغیزستان له 50 لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړي، یو روزونکی او یو هیئت ګډون کوي. د کابل د کلبونو ترمنځ د آی ټی ایف تکواندو د تلولۍ شپږ څلوېښتم دور سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 210 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې چې له ډلې څخه د کابل آی ټی ایف تکواندو ټیم لپاره 13 لوبغاړي انتخاب شول. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ د آی ټی ایف تکواندو په نړیوالو قوانینو سره په دوو برخو کې د یوې ورځې په جریان کې ترسره شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ د دغه هیواد تیز توپ اچونکی محمد عرفان پاکستان سپر لیگ سیالیو کې د درغلیو په تور له لوبو منع کړی دی. 34 کلن محمد عرفان د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد صندوق له دوو مادو په سرغړونه تورن پیژندل شوی. محمد عرفان 4 ورځې وخت لري چې په دې اړه خپل ځواب ووایي. د یادولو وړ ده چې محمد عرفان د دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد څانګې ته حاضر شوی و. محمد عرفان د پاکستان سپر لیگ سیالیو کې د اسلام آباد یونایټیډ لپاره لوبه کوله. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو ځنډول شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو کینول شوي.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال ملي ټیم به د مارچ پر 23 یو شمېر سیالۍ ولري. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي روفي وویل
ان شاء الله چې ډېر مسابقه مونږه مخکلرو نو خاصه مونږه مسابقه یا کم تمرینی په قطر کې لرو. ټول لوغړه چې په اروپا کې، امریکا کې او په افغانستان کې دوی ملي ټیم چې دوی په قطر کې یوځای شي او نوې روزونکو چې اوتوبیسار دي دوی سره وګوري په تمریناتو کې او جسمانی آمادګي، تخنیکی، تاکتیکی، همچنان رواني آمادګي به دوی تر سره کوي. او چې کوم لوغړه د فرس لیوان یا یو لس اول په ټیم کې چې دوی اشتراک لري صافه کې خپل مربي به دوی ګوري او انتخابي او د نفسو ان شاء الله ټیم زی تاجکستان ته کوم زی ته زمونږه په ویتنام سره مسابقه ده. د رسمي د اف سی یا د ایشین کپ فوټبال مقدماتي لوبې دي چې مونږ خپل میزبانی ولې میزبانی په تاجکستان کې ترسره کوو.
جناب رئوفی صاحب، دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو ټاکل څه ډول وو او که د چمتووالي په اړه هم راته وایئ چې ټیم څومره چمتووالی درلود؟
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي، په اروپا کې او په افغانستان کې، په آسیا کې، دوی خپل کلبونو سره تمرینات کړي، مسابقې کړي او خپل لوبې کړي. چمتو دي الحمدلله. بیا هم تقریبا 23 کسان چې کم تر غوښتل شوي، 15 کسان مونږ ټیم لپاره سلیکشن کیږي. دوی چمتو دي او ټول پات کیږي د مربي چې خپل روزونکو کوم کسان په کوم پوزیشنو کې انتخابوي.
روفي صاحب، غواړم د روسي پښتني په توګه پښتم چې دغه سیالي وروسته به افغانستان ته څه امتیاز ورکول کیږي؟
امتیازات به مانوی او مادی وي. هو ډېر مونږه مانویته ګورو سرنګم چې افغانستان په ټولو نړۍ کې نن سبا د فوټبال نوم لري. همیشه یادونه کیږي د افغانستان د فوټبال او لوبم تر سره کړي په رنکینګ جهاني کې مخکې شوی او ان شاء الله نور به مخکې شي او ډېر مسابقې به کوو. دغه امتیازات چې همیشه لوغړ د پاره د خپل د وطن یا د پر افتخار وطن پیرکلان دوی سولید ملی وای او لوبه کې د ټیم ملی لباس اغوندې د لپاره یو افتخار ده.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوردونکو، د افغان ورزشي سیرو د پیژندل فلر کې دا ځل ایمال نبیزاده تر پیژنو.
ایمان لبیزاده ایم دیسمی غربادان تیم لبغاره دولت کاله کی چه ورزش کومه ده فوتبال پا رشته که ورزش کومه لسرانم امداره چه دیار سالو نوی کال که مونگ دیسمی غربادانو قهرمانه تلاسه که اخپل زونتم یا افتخار تلاسه که دیر خوشحاله زیاد و دیر خوشحاله اومه حیله می داده طول ورزشکاران باید افغانستان پر خدمت که ورزشی که دومان حیله داره چه دو خلق باید ریش اسپانسر پیدا شی خلق ته تو چه موشه که باید تشویق شو و پر مختب کن دو چه گره ملکم غوارم چه انتخاب شما افغانستان لپاره زه لو بکن غوارم چه یا بار ده افغانستان ملی سرود باید با طول افغانان تا دایر شی دیر خوشحاله زیاده ما تا دیر افتخار ده.
محترم اردن کو دا چی په 1915 نیوم کال کې د سپورت په برخه کې تپر مختګونه او تسنځوي دا به د یو شمیر هیوادوال څخه واورو.
واقعا افغانستان هي حڅه وکړه او د کرکټ په برخه کې چې کومه غوې د 1915 نیوم کال خېلو به وکړي خېلا سره ورنه راوړلې سره سر بریاوي د افغانستان په اړه
در کشمکش‌های خودشان هستند که
دوی په خپل جنجالونو کې اختیار او لوبغاړو ته سم پاملرنه نه کیږي. لوبغاړو ته سفرونه نه برابرېږي ترڅو افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
لاسته‌راوړنې خو بر افغانستان بیارن.
مونو میرویس ابراهیمی ده د ملي ټیم لوبغاړو دی والیبال په دوباره جنجال نه توفیل هم دوام لري او تاسو پر حل شوی دي مونږ هله کو خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي تقریبا 15 کال کې چې ملي ټیم کې
د لوبله میدان خبرونی محترم اوریدونکو آیستای سره ورسیدو د خبرونی ورسوي شی بوته د دیونی ورسې خبرونه محمد مرو تربیه چی ز سبون کاکړ تستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای پامن شوونی ولري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خوگو اوریدون کو سلام لبامونو بیکاری او غریبی مو خدای پاک پامان که لره خدای دی وکړي چې چارواکي او مسولین د تیر کال له زړو او بې ګټې فکرونو سره په کار پیلونه کړي او له نوي کال سره له نویو ارمانونو او له نویو خیالونو سره کارځایونه ته لاړ شي خو په دې شرط چې دا هر څه د هیواد او خلکو لپاره نوي کړي وي نه چې د ځان لپاره د نویو جایدادونو اخیستلو او په نورو هیوادونو کې د نویو حسابونو خلاصولو له پلانونو سره په کار پیلو کړي خو له زړو نه د نویو فکرو تمه کول بې ګټې دي د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز ته بیایو او د نوي کال په هکله مو له نویو خیال پلوونو خبرو قدرمنو اوریدونکو نن مو د ګوړی اچار خپرونې د پیاوي په سټوډیو کې درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه ښاغلي او اغلي مو ورسره بللی دي بلنسته ترور د سمنک افت میوې او نوروزی جامو ماهره ښاغلی نوروز خان د پلان او خیال پلو جوړولو مسؤول مقام او ښاغلی نختر نیزباز د انتقاد او نیوکو د چارو ماهر ټول ښه راغلاست بس بله بلنست ترور را پیل کو بلنست ترور که داراته وای چې نوی کال او نوروز ته په کومه سترګه ګورئ او څه تمه ترې لرئ
نوی کال او نوروز ته د هر چا تمه وي چې پرمختګ یې پیل شي په ژوند کې بدلون راشي ترقي وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې تمه یم چې حکومت مو رابیدار شي چارواکي مو نوي شي پلانونه مو نوي شي او دا ډول مو هیلې نوي شي مثلا ما تېر کال هیله درلوده چې زوی ته مې واده وکړم خو سږ کال هیله لرمه چې بېله کړم او ځان ترې خلاص کړم تېر کال مې هیله درلوده چې نوی ماډل کورولا موټر واخلم خو سږ کال مې هیله دا ده چې هغه خرڅ کړم او کروزین واخلم او په دې ډول ترقي وکړم
نو یوازې د شیانو د اخیستلو په برخه کې ترقي کول غواړي او که د سبیل وړولو او خدمت ترقي دې هم په پلان کې ده
خدمت ته خو د څوک پرېږدي نه نو هیله کول یې هم په کار نه دي او سوی هم په درد نه خوري ځکه چې واسطه ولري سوی هسې اضافي شی دي
ډېر ښه د سمنک او اف میوې په هکله څه نظر لرې
دواړه مې خوښېږي او دواړه مو برابر کړي دي چې وی خورو
او غوی چې نه لري دی غوی په بار کې څه نظر لري
او غوی ته خدای پاک اجر ورکړي او خدای پاک دې زړونه صبر کړي
نو غوی په څه ډول ولمنځي
او غوی دې په خپل منځونه کې د پخوا وختونو کې څه وکړي زړه به په خپل صبر شي
اوس به د پلان او خیال پلو جوړولو مسول مقام نوروز خان ته راشو او دا پښتنه به ترې وکړو چې د راتلونکي نوي کال لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي
نو کال دې ټولو ته مبارک وي او له همدې ځایه خپل کورنۍ ته چې څه په امریکا څه په انګلستان څه په فرانسا او څه په جرمني کې دي د نوي کال مبارکي وایم او هیله لرم چې ټول ښه ژوند ولري او له نوي کال نه خوند واخلي د نوي کال لپاره د نویو پلانونو په هکله باید ووایم چې پلانونه خو مو له نه دي جوړ کړي خو خیال پلوونه مو ډیر وهلي دي یعنې که یې په واضح توګه ووایم نو پلانونه مو تر اوسه د خیال پلو په مرحله کې دي
نو څه وخت به د خیال پلو له مرحلې د پلان مرحلې ته راشي
نشم ویلی ځکه چې دا نو د وخت د تقاضا او حاضرو امکاناتو په رڼا کې سړی ویلی شي خو ملت ته دا یوه خبره په ډاډ او جرأت سره ویلی شم چې د دوی د ترقۍ لپاره مو ډیر زیات خیال پلوونه وهلي دي یوازې ما نه بلکې ټولو حکومتي او دولتي چارواکو ډیر زیات خیال پلوونه وهلي دي او ډیر زیات هیله من یم چې یوه ورځ نه یوه ورځ به دغه خیال پلوونه د عمل جامه اغوندي
مثلا څه به وشي
مثلا برق به نورو هیوادونو ته صادروو تیل به نورو هیوادونو ته لیږو په سپوږمۍ او مریخ کې به شهرکونه جوړوو په بحر الکاهل کې به تر اوبو لاندې هوټلونه د فوټبال او کرکټ میدانونه جوړوو او هر هیوادوال ته به مو د دوه جریبه کور په مخ کې خپل ځانګړی هلیکوپتر ولاړوي د ټولې نړۍ سخت ناروغان به دلته راځي او تداوي کېږي به د دنیا تر ټولو لوړې سورورې او اوږدې ودانۍ به دلته وي
دا خو رښتیا هم ډېر غټ او غوړ خیال پلوونه دي
او په نظامی برخه کې به موږ په ټوله دنیا برلاسه یو او په ټکنالوژۍ کې خو به دې درجې ته ورسیږو چې پیریان به وینو او قمانده کوو به
او دا څه وایي
نوروز خان صاحب لږ پوره هم ورسره اخله چې ستونی مو ونه لویږي خیال پلو مو ډېر غوړ دی
د انتقاد او نیوکو د چارو ماهر نښتر نیزبا صاحب ته څه پکې وایي
دوی دې نه خفه کیږي دا ټول دروغ دي نه د بلنستې خبرې حقیقت لري او نه هم د پلان او خیال پلو د مسؤول مقام نوروز خان خبرې دوی دواړه لکه د نورو چارواکو غوندې هسې بوس بادوي ځکه که دنیا په خیال پلو ابادېدلی نو اوس به ټول په خپلو کورونو کې ناست وای او خیال پلوونه به یې وهل د دوی د همدغو خیال پلوونو له امله هیواد در په دره او خاک په سره دی ټول چارواکي د نورو لپاره خیال پلو وهي او د ځان لپاره لګیا دي شپه ورځ الیزلي او منډې ترړې کوي د خدای نه دې وډار شي د نورو لپاره دې هم څه وکړي لکه ځان او کورنۍ ته یې چې کوي خیال پلو هڅوک وهلی شي
بدلی
مالغالری
نوروز لزان سره دری غمر اوڑل
دزد کونکو لپاره د خوانزیو پایلی دل د مامورینو د حاضریو د وخت زیاتی دل او د خاریانو لپاره د مچانو راجواندی کی دل
د نوروز میلی تا دری دوله کسانجی
یو چې میله کول غواړي دوهم چې په نورو میله زار کوي او دریم چې نه خپله میله کوي او نه نور ورته پریدي
د نوروز له میلې درې ډوله کسان خوند اخلي
یو چې نوی موټر یې اخیستی وي او خلکو ته یې ورښکاره کوي بل چې حکومتي او دولتي موټر ورسره وي او دریم چې د خپلوانو د موټر امکاناتي وي
د نوروز په میلو کې درې جرمونه آزاد وي
د چرسو او تریاکو څښل د قمار وهل او په قبرونو د ساز کول
زین خلق په نوی کال کې هم زړې به بولالې وایي او په پخوانیو دویو نوش خوند وهي لکه داسې.
و سړیا
بیا دې په زړه څه در وګرځېدل
پلارا؟ ته خو یې خبرې ته پرېږده.
سمه ده، ووایه څه خبره ده.
تا خو نه د ښځو ورځې ته څه راته واخیستل او نه هم نوروز ته. ټول کال دې هم د دوو ورځو ته ماتله کړې وم.
یاره څه ووایم نو؟
څه ویلی نسې؟ نوروز ته دې ولې څه راته وانخیستل؟
څنګه مې درته وانخیستل؟
څه دې راته واخیستل؟
ولې هغه درې منه کبان او یو منجلابي مې درته وانخیستل؟ یو د تلوا ګوته مې درته وانخیسته؟ یو جوړ تر ټولو قیمتي جامې مې درته وانخیستې؟ او که دا وایې چې موټر مې هم درته اخیستی وای.
څه وخت چیرته؟
پلاره دا څه وایې؟ څه وخت دې واخیستل؟
خوب به یې لیدلی وي، دی کله کله دغسې خوبونه هم ویني.
خوب مې نه دی لیدلی، خوب مې نه دی لیدلی. دغه ټول شیان مې په دغو ګناهګارو لاسونه درته اخیستي دي.
لکه چې اصاب دې خراب شوي دي، زه چې ډاکټر ته دې بوزم.
پلاره دا څه وایې؟
ریښتیا وایم، تا ته دې دا خور د منکره مور نه ده معلومه. په رڼو سترګو به ورته ګورې او دا به منکره وي.
پرېږده یې لورې، سړی ناجوړه دی.
نه ناروغ یم او نه لیونی، ښه سم پسد یم.
نو چې پسد یې، څه وخت دې دغه شیان راته راوړي؟
ولې په نامزادۍ کې هېر دې شول چې له کوژدې وروسته مې په نوروز کې څه څه در وړل؟
اوس نو ښه شوه، د 25 کالو مخکې تویونه یادوي.
دا 25 کاله د همغې کوژدې او واده د خرڅونو تاوانونو زور دی چې پښه مې په ځمکه نه لګېږي.
ودلېده بیا مې خلک پرې ملامتوم. دا د 25 کالو نوروزونه مې په همغې یو د کوژدې په نوروز پورې تړي.
راځه د نوروز ورځ ده، جنگ به پرېږدو چې بیا به لکه د تیرو کلونو ټول عمر جنګونه سره کوو. راځه ورکه،
اوس ورځ تیره ده، مازدیګر دی، سوله ګټه نه لري.
ځه لیونۍ، د نوروز رخصتي دوه درې ورځې وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.